بهرنیو بانکونو کې د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه، چې ډیره برخه یې د نیویارک د پانګو په فدرالي بانک او پاتې نورې د سویس په بانکونو کې ساتل کیږي. نن د دسمبر 4 نیټه د بانکونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په 2019 کال کې د بیوسلۍ د لمنځه وړلو، د نابرابرۍ د کمښت او د اقلیمي بدلون پر وړاندې د اغیزمنو اقداماتو څخه د مالی ملاتړ په هدف د دسمبر 4 د بانکونو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د بانکي چارو یو شمېر پوهان وایي په نړۍ کې د بانکونو د رامنځته کېدو وجودي فلسفه د پیسو له خوندي لیږد رالیږد ورخوا د هیوادونو د اقتصادي ودې او پرمختګ ته کار کول دي. دوی وایي د همدغه هدف د ترلاسه کولو لپاره د نړۍ په ګوټ ګوټ کې سوداګریز، صنعتي او د زراعت د پیاوړتیا او ودې لپاره او په ورته وخت کې د بیلابیلو برخو لپاره ځانګړي بانکونه جوړ شوي او دوی په اغیزمنه توګه فعالیت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام پیلېږي چې احمد شیبر چمتو کړی دی. خو له هغه مخکې یوې نړیوالې موضوع ته ورځو. د ناټو عمومي منشي وایي په اوس وخت کې باید اوکراین ته د وسلو پر ورکولو تمرکز وشي، نه پر دې چې په دې هیواد کې روانه جګړه څنګه پای ته رسیږي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ځل بیا د ناټو په تړون کې د اوکراین د غړیتوب پر غوښتنه ټینګار وکړ. د موضوع نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د ناتو عمومي منشي مارک روټه پرون سیشن به د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د دې تړون د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې د ناتو له غړو هیوادونو غواړي چې ډیر پر وسلو د اوکراین پر سمبالولو تمرکز وکړي، نه پر هغو بحثونو چې پر دې هیواد د روسیې د یرغل پای ته رسولو پر څرنګوالي انڅرخي. د جرمني خبري اژانس د راپور له مخې د ناتو عمومي منشي د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې له اوکراین څخه پر دوامدار ملاتړ ټینګار وکړ او ویل چې دا هیواد د هوایي مدافعې د سیستمونو په ګډون ډیرو پوځي مرستو ته اړتیا لري، نه ډیرو هغو طرحو ته چې په دې هیواد کې د سولې پروسه په څه ډول مخته لاړه شي. نوموړي زیاته کړه هر کله چې اوکراین له روسیې سره د سولې په خبرو کې د شاملېدو پرېکړه وکړه، دا هیواد باید له یوه پیاوړي دریځ څخه د سولې خبرې مخته یوسي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سبهاچ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې حضور درلود. له خپلو متحدینو وغوښتل چې د روسیې د هوایي بریدونو په وړاندې د دې هېواد د انرژۍ تاسیساتو د ښې ساتنې او د برېښنا پرې کېدو د مخنیوي لپاره د هوایي مدافعې نور 19 سیسټمونه ورکړي. په دې وروستیو میاشتو کې روسیې تر ډېره په هوایي بریدونو کې د اوکراین د انرژۍ او د برېښنا د تولید تاسیسات په نښه کړي او هڅه یې کړې چې هغه له کاره وغورځوي یا ورته زیانونه واړوي. نوموړي همدارنګه د ناتو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ته د اوکراین د ختیځې جبهې چې په دې وروستیو کې روسي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. په عین حال کې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پرون سه شنبې د یوې اعلامې په خپرولو سره یو ځل بیا په ناتو تړون کې د دې هیواد د غړیتوب غوښتنه تکرار کړه او ویل چې له دې تړون سره د اوکراین یو ځای کېدل به د دې هیواد چې د روسیې د بشپړ یرغل په وړاندې مبارزه کوي راتلونکي ډاډمنه کړي. د کرملین ویان دیمتری پیسکوف پرون سه شنبې د اوکراین دغه اعلامې په وړاندې غبرګون کې وویل چې په ناتو کې د اوکراین شاملېدل د نه منلو او هغه روسیې ته ګواښ دی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د اعلامې له صدرې دو څو ورځې مخکې سکای نیوز شبکې ته ویلي چې که ناتو د اوکراین غړیتوب ومني، هغه به د ده په خبره د روانې جګړې سختې مرحلې ته د پای ټکه کېږدي. زلنسکی دغه راز پرون د خپل هیواد د پوځ له مشرانو سره تر غونډې وروسته اعلان وکړ چې اوکراین په کور دننه د تولیدیدونکو نویو او پرمختللو توغندیو آزموینه ترسره کړې او پر ټلګرام چینل یې د دغو توغندیو د پراختیا په چارو کې ښکېلو ټولو اړخونو څخه چې هڅه کوي هغه په چټکۍ تولید کړي مننه وکړه. د اوکراین ولسمشر د دغو نویو توغندیو په اړه نور جزئیات ورنکړل.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری. په جرمنی کې سش کال یو دفتر څو کتابونه د افغان ماشومانو لپاره چاپ کړی دي.
یو یې د حیواناتو نکلونو په نامه دی. دوه نور کتابونه د یو ښکرلرونکي آس او د زمریانو پادشاه نکل دی.
په دې خبرونه کې به د خاطره لیکلو په اړه واوري او د خاطرو د یو کتاب له مؤلف علم گل سحر سره شغیدلای
په دې کتاب کوم راغلی دی چې خاطرې مې لیکلې او راکټ راغلی دی ما نن کتاب کاغذ قلم بل خاطر دې لیږی او تاسو دې
د نظم لیکلو پاړه مې د شاعر حفیظ حمیم جلال سي نظر اخیسته
موضوع مې ذهن کې جوړوم څو ورځې هته میاستې مست مې و موضوع په ذهن کې پاتې کیږي کوم کوم اړخونه پکې راواخلم او څه شی پکې ولیکم
دا منې فنا غزل لرو
دانه دانه دردونه مې لفظونو کې پیلي غزل مې د مات سره دانه راجوړ کړی
د خطاطی د هنر پاړه به واوري او په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي
د خطاطان تشویق سي
چې زمرد پاړه یو نندارتون جوړ کړي
په جرمني کې افغانیک دفتر سشکل د ماشومان لپاره یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي د دفتر د اونۍ په پیل کې د دسمبر په لومړۍ نیټه د جرمني په بون شار کې آنلاین غونډه جوړه کړې و په دې غونډه کې په جرمني کې مشلې کواله شپړن اسد الله ملکزي له چاپ شوې کتابونو څخه دا کیسه ماشومان ته وړاندې کړه
زکه چې سکار خپل وختن چې پاتې شي د پاتې مفاضه صلاحکار ساسو چې ورمنغه ده د سکار سمسې ته وایو چې سکار په دغه کار سره ورګي خو د سکار یو ځینی ځواب په قهر سره تلم کېدلو
افغانیک دفتر له شاوخوا دیرش کلونو رئیس په جرمني کې فعال دی دا دفتر د کلتور او ژبې کورسونه لري غونډې جوړوي کتابونه خپروي او د کانفرنسونو لاري هڅه کوي چې په جرمني کې مشت افغانان د خپل هواد له کلتور او ژبو سره رابطه وساتي او راتلونکي نسل ته ولېشتوي افغانیک دفتر سشکل د ماشومان لپاره درې کتابونه چاپ کړي دي د دې دفتر مشر یحیی ورتک او سجرډوته د دې کتابونو په اړه د واتس اپ لاري پر لژلې پیغام کې وویل
یو یې د حیوانات او نکلونو په نامه دی د خاغلی انجینر اسد الله ملکزی د آلمانی څخه ژباړه لیدي چاپ کړی دی دوه نور کتابونه دی یو کرلرون کې آس او د زمریانو پادشاه نکل دی په دوه ټولو کتابونو کې د آلمانی ژبې څخه لاند نکلونه په ساده او روانه ژبه او د ماشومانو په ژبه پښتو ته اړولې دي او موږ چاپ کړې دي دلته په آلمان کې
افغانیک دفتر پر اوسه شکل هم د ماشومانو لپاره یو کتاب د لیلا او بلاوی پونم په پښتو دریا او آلمانی ژبه خپور کړی وو کرکتون کې د ماشومانو لپاره د کتابونو د اهمیت په اړه د نظر ورکوي چې د هغوی ژبنی مهارتونه ورسره زیات شي ذهن وده کوي او تخلیق ته سوال کیږي کتاب لوستل د ماشوم تخیل پیاوړی کوي هغه ته د تمرکز کولو مهارت ور په برخه کوي چې بیا وروسته د مهارتونه له هغه سره د شونځو په درسونو کې مرسته کوي تر 15 کلونو پورې ماشومان ته کتاب لوستل د کورنۍ د خړیو ترمنځ د اړیکو د جوړېدو په وی وسیلې بدلی شي خصوصا کله چې د کورنۍ یو مشر خړی یو ځای ماشومان ته کتاب ولولي دغه سیګوندی هم د ماشوم جرأت زیاتوي هم د مینې او درناوي احساس ور په برخه کوي د دې ترڅنګ ماشوم چې کله کسل ولي په غیر مستقیم ډول لاغه اخلاقي زده کړه کوي د پوهیږي چې شی لاري له بدو بیل کړی د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې پر دې ټینګار کیږي چې څرګند اخلاقي پیغام ولري په نړۍ کې د یو بیش لمخې ماشومان 15 دورې دي ل زیږی دو تر 3 کلنۍ ل 3 کلنۍ تر 5 کلنۍ ل 5 کلنۍ تر 8 کلنۍ بیا تر 12 کلنۍ او بل دوره د 14 کلنۍ چې ځینې دا تر 13 خصوي د دې هرې دورې ماشوم لپاره بیل کتاب لیکل کیږي لبي خبرتیا ورسته د کابل لوی تراژيدي خاطري او تاريخي یادښتونه د کتاب له مؤلف سره شخیدلایم چې په دې کتاب کې د کوم وخت او کوم ځای خاطري لیکل دي
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
دا ازادي راډیو مجلې په دې برخه کې خاطره لیکلو ته مخه کو. خاطره یو ادبی ژانر دی چې لیکوال هغه پیښې صحنه چې په ژوند کې ورته پیښې شي یا په هغه کې ونډه لري او یا یې هم شاهد وی لیکي. خاطره لیکنه د احساس د انتقالېدو غوره وسیله ده چې لیکوال کولی شي د خپل ژوند شی او بدی پیښې، ماتې او بریاوې او تجربې پکې بیان کړي. کره کتونکو د خاطره لیکنې لپاره یو شمیر وړاندیزونه لري. دوی وایي مخکې تر دې چې خاطره لیکي پیښې ته فکر وکړي. لدې څخه مطلب دا دی چې د ځینو شعرونو او لنډو کیسو په څیر لیکل مکوي چې له انجامه یې ناخبره یاست او د لیکلو په وخت پای تر لاسه کوي. په خاطره لیکنه کې صمیمیت شرط ګڼل کیږي. یو مخ لکه د یوې ښه پیښې په باره کې چې بل ته په شفاهي ډول کیسه کوو، نو د مخاطب توجه په جلبو. د خاطرو د لیکلو لپاره زمان او مکان مهم دی. په خاطراتو کې زموږ د زړو نکلونو په څیر لیکوالان داسې نه کوي چې یوه کیسه لوی کړي یا مصنوعي تلوسه پکې ځای کړي. په خاطره کې خیالي شیان هم نه ځای شي یا په بل وینا واقعیت تخیل پکې محدود وي. هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. کره کتونکو وایي چې په خاطره کې که چیرته لیکوال د خپل وجود دننه استراب له لوستونکو سره شریک کړي اخیص به یې زیات وي. کره کتونکو په دې باور دي چې خاطره یوازې د پیښې ثبتېدل نه دي، په پیښه کې د احساس شراکت هم دی چې لیکوال د حواسو په مټ پیښه لیکي او د موضوع له پلوه هغه موضوع چې د یو تغییر سبب شوی ده په شی خاطرې بدلېدلی شي. دا هم مهمه ده چې خاطره پیل او یو پای ولري. د خاطراتو د یو کتاب د کابل لوی تراژیدي خاطرې او تاریخي یادښتونه کتاب پړه. دا کتاب علمګل سحر لیکلی دی چې په افغانستان کې د جمهوری نظام د سقوط په وروستیو ورځو کې چاپ شو، خو سیاسي تحول تر ډیره د دې سبب شو چې کتاب ډیر خپور نشي. له شاغلي سحر څخه به واورو چې له کوم کال تر کوم کال پورې خاطرې په دې کتاب کې راغونډې کړې دي.
د کتاب کې له 1900 کال نه کومه نوی زنده خاطرو زریا درسونه په ملکه او خاطرې ملکه له دې کال نه د البته مو سپورې دي خاطرې خو دلته نهایت 1900 کال پورې
دا مغه کلونه د سپ کابل کې د مجاهدینو خپل منځي جګړې او بیا له طالبانو سره د دوی جګړې وي.
او بالکل دا د ډاکټر نجيب دی وشته کلون نشرو سره ده انځل سوابیا کاله او ډیر برخه یې مغه د تنظیمي جګړو برخه ده. دا به څنګه غواړم تر جاله سو دراټه کال پورې دلته د کتاب شراغلي خاطرې دي. دا کتاب نوم چې ورکه سوې ده د تر برخه یې غوډه کابل جنگونه دي ټول تقریبا او بعد یې چې څه پیښه راغلي دي.
دا خاطرې مو هغه د پیښو په وخت لیکلې دي کوم ورسته بیا ولیکلې؟
نه دا د شو چې البته دې نه مخکې کومه راته لو چې وزیر درشنه کړه کړه ولې کوم چې به ضرور وکړه. خو په جنگونو کې پامه غوړه اته پامه غسات ملي کړی دي او هیڅ کله دا شنه شي چې ما دې ورسته لیکلې. البته باید وخت باید چې کابل او وطن یې باندې برابرل ما باید باندې ویل کې ډیره کمې ده شي شاید وافته باید ملي کړی. نور په پامه غوړه دا ته په یوه سات لیکلې د ډیر د شراغلي چې مثلا په کتاب کې راغلي چې خاطرې ملي کړې او راکټ راغلې ده شاوخوا یې ورانه کړې ده او حالت پر زو ما دو مان کتاب کاغذ قلم بل فات لدل دی او پته سم دی دا شوم لیکل دي ما سم دا را کټون را له او پټ شو یا زمین ته لا او یم دا کول بیا ورستم بیا ډیر ته شروع کړی دي چې څو څو په غیر پیښه کې
په خاطرو کې دا غو کسانو خبري هم څوک راخسته شي چې د خاطرو د پیښو پر مهال حاضر وي. ساس په کتاب کې د نورو د خبرو نورو خبري هم مهم راخستې دي.
او دا څه ویل چې تقریبا کوم یو دا چې هغه پیښه مخبر از دلی دي او خپل شاهد و ما د ډیرو چې تنظیمي جګړو په وخت کې ټول وخت کابل کې هم یو غری وتلې و ما یو مېشتي نور په کابل کې هم خپل مخبر ستر ګل دلی دي. او جنه راشه دي چې د نورو خلکو روایتونه دي مثلا کله بش دفتر ته بلالو یو بل سره مکسه کوي کنه افکارانو یا د پیښو متزمرین ملي سلدلې دي خبره مسکه دي خو خبرې مم راخستې دي چې مثلا څو پیښو په پلان کې منځ کې کې په پلان کې جګړه کې دا شم راغلي دي. مو
په خاطرو کې زمانه او مکان ډیر مهم دی ک موکومي خاطرې د نورو په وینا راخستې وي. فکر نه کوي چې د زمانه او مکان به ممکن ګډوډ شوی او کنه دا کار نه دی سو.
نه نه دا ګډوډ شوی یو نو کده شي چې یغشت بکري کنه کله کله نور منظم راستل شوی دی. مثلا یو تاریخ ما ورته دی اړوي تاریخ نن دغه تاریخ حتی دومره بنجي دی کنه او دغه شی وسو دغه پښو وسو دغه شی جګړه وسو دغه شی وسو او بل دغه شی نور شي روایت کړم دی هغه هم شمه مې لیکلې ده وخت مې لیکلې ده. مثلا پرم شپه په نه بجه او مثلا په کټینر کې راشي وسو نو امې زمانه مکان په پام کې نیول شوی دی. زه فکر نه کوم چې یو ځای دی غلط وي ټول په خپل وخت راشل شوی دی چې دغه وخت لري ودا سره یو ستر راخلی بیا دې سړی یې یا وخت مې یو کده شي مکان یې غلط کی اما کله چې پیغور درخلی بیا دې دې امکان نشته چې غلط وي.
یعنی تاسو په دې کتاب کې تر ډیره یو ډول دایني شاهد نقش لوبه ولې لیکن خپل احساس مو هم پر خاطرو کې شریک کړ
او شي مو څه داسې و چې هغه جنگونو کې سړی خپل یې متوبیل شي هغه احساس ډیر زیات اصلاح پیوړ یو قار ورزي جنو شایان کې ما کله چې دا خاطرې لیکنه ما البته مخ په خپل ځون باندې هیڅ باور نه درلودم ژوند پاتې کېدو هیڅ هیله نه و نو ما ځان سره دا وویل ما ول ها مشه مرګ دی جنګي او دا دغه ورکه باندې په پاته شوی خو یو څوک به ولولي چې چاپ شي خوش تر څو کړی دغه شي څوک ولولي یو خلکو ته یو یو دې جنګ نه باید یو به طرفانه هغه ولري برداشت ولري نو په جنګ کې څه ودی چې ته وره کله کله زه دې نه دلم تر تاسو چې دې جنایتکار دلته ما مثلا کنه ان دې څه ودی چې کله کله به ته دې دی یو څوک به دې خره تشکر شي تا دې جاب به بکید خو او تبعید شي وای کله چې فوتبال لوب روانې ته تبال نه پیژنې دواله خو دې تر دې کې یې کنه موږ به تبعید شي چې تر دور به وي به نو اما کوشش وکړای دا تر دې راځي چې څه پیښ شي دغه شي هغه شي شي دا دې کې ما هیڅ ګټه نه ما ویل نو مش خو نه یو پکې کنه پرې دې چې یو به تر افغانستان تاریخ پاتې شي او سبا ته څو کال بعد خلک دغه درښونه ولې او وتواجی بیل دی چې دماغ یې کلمته په دې کتاب کې ما دغه وخت باندې شیونه موږ ویل دا شوارې شیونه وکنه نو په شیونه کې ما د مکانو کې لیکل شي یو واجب په شیونه کې ممکن تاسو د ما احساس پیدا کیه چې هغه دغه وخت کابل د شاریانو احساس وګوري نه دی ما نو په شیونه یا په باجی بایتونو مې تنه کراګل دی په یو کې خو تغیر چې احساس او عوام د دې بار نه ویل کړی چې د کتاب کې شامل کم خو دغه شیرونو دغه دی پیښه په تکمیلولو کې وو مرسته کوله یعنی مراوخه
یعنی خپل مداخله مو پکې نه کړی. تاسو سر سب شیر ته اشاره وکړه تر ډیره چې شاعران شیر لیکي نو لانجام نه خبر لیکن په خاطرې کې کرکتون کې په دې ټینګار کې وسی باید لانجام خبر یاست چې کله خاطره لیکي. تاسو مخکې ته اشاره وکړه چې په داس وخت کې مو هم خاطره لیکل چې بیا په هغه وخت کې توغندای راغلی دا او چاودنه شوې ده څنګه دغه وړې وړې خاطرې چې مو لیکلې لانجام به خبر وي او کنه
چې ډېر خو نه خبرې ته کنه یعنی نه مالې مې چې څه پیښتي باندې دې به څه پیښتي نو هغه شی باندې چې موږ دغه هغه لیکل او ورسته به یعنی پای باندې یوه حدیثه پای باندې معلوم هغه بیا ورسته لیکلې
د ټکنیک په برخه کې ناقدان دا خبر هم کوي چې هغه خاطره چې د شی د کیسې په څیر شعر نه البته د کیسې په څیر په اخیره کې بدل شي یعنی یو بل نتیجه ولري هغه ډیر هنري کې شي ستاسو په دغه خاطراتو کې دغه خاطرې ډېرې دي که کمی
ما ولات چې شته وایم شاید دغه خاطرو یو ادم دی چې ما په هنري اندازه دې لیکلې ما د شلیکل لکه کرونولوژي لکه د هر ورځې تاریخ چې لیکي نو ډېر شاید دغه ژبه یې ډېره خوندوره دی دفاع شو د ما په ګمان کنه او وروسته وروسته مې بیا تغیر فکرانه اوس چې ما ویل دغه د پیښو اصلي هغه محتوا ته توان ونه رسوي کنه
او د کتاب او بخښه د کتاب نوم ځکه هم دا شی پکې ورزیات کړی چې تاریخي ادشتونه
او او بالکل ځکه دا کړی دی یعنی هغه نه دی دا شی نه دی چې ډیر د هنریان د کنسوي ډیر هغه د اصلاح کرونولوژي ته ورته ده خو د یو وختونو یعنی رنجګری یو د ټول کنټرول مستند د باور مستند یو سند ده ده
لیکوال او شاعر علم گل سحر څخه مننه
لیکوال او پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندي کې سه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو د حافظ حمیم جلالزی یو شعر لرو بیا به د همدې شعر په اړه د دوی نظر در سره شریک کړم د تللی په نوم د نظم په خپل له شاغلی حمیم جلالزی څخه ورو
که نظر می دی دسترگو کمی تور رنگ دو بیختو دی کمی زور دو مین زر دی حرارت که دو جذبو دی کمی چغی تا پسی دی که جنت می دو خوبو دی پا حسرت ور پسی گورم شکستایم زپت للیو پسی زخت دیر خپایم کمی ورزی دی دو عمر که کلون دو زوانی دی که ملگری پخوانی دی که خبری پخوانی دی هر کلی خواگه خواگه دی که ترخی خدای پامانه دی نه هیریگی تو پلوی عذاب اختیم زپتللیو پسی زخت دیر خپایم که سکون زما د زړو او کستا مهربانی و کل زم علامت شوی کلستا بدگمانی و ژوند کستا للی دو پرته نور سم پریمانی و دا هر څه چې را یادیگی بس غصایم زپت للیو پسی زخت دیر خپایم لیونتوب او کمینه زد دوارو پورا وڑی داز دکومی او کرلی زما زڑکی دا غم زڑی چه بیزای لوی هیلی چه بیزای با ومستڑی تلی یاد ساتم دا نورو غندی نیم زپت للیو پسی زخت دیر خپایم که خندلی می یوازی که جرلی تا سردی چه هرسه زما پا ذهن که ترلی تا سردی که غروب تا پا ورستی وار می کتلی تا سردی پا یو یو پسی ارا ارایم زپت للیو پسی زخت دیر خپایم که یادون خاطری دی که موشوی خپکانون که اخیستی مو یوزای دی تر باران لاندې ګامونه که په شعر کې مې کړي تا ته هر څو آوازونه هغو ټولو ته حمیمه شرمنده یم زه په تللیو پسې زخته ډېر خپه یم
له حمیم صاحب څخه مننه چې دا ښکلی نظم یې په ازادي راډیوي مجله ولوراوه اوس په لدوی څخه د نظم لیکلو او د همدې نظم په اړه واورو
موضوع مې ذهن کې جوړوم حتی څو ورځې حتی میاشتې میاشتې مې یوه موضوع په ذهن کې پاتې کیږي سوچ ورباندې کوم چې کوم اړخونه پکې راواخلم او څه شی پکې ولیکم نو نظم او د غزل زما همدا فرق ده چې نظم باندې زه ډېر زیات سوچ کوم موضوع ورته پیدا کوم او بیا په غو باندې کار کوم او بیا لیکم غزل چې د اکثره وخت ډیر هغه سوچ ور باندې نه کوم مثلا دغه نظم چې ما ور باندې ډیر سوچ کړی وسی مثلا کوم شی اند سي فتللو پسی انسان خپل کېږي ما په شمول ټول خلک مثلا د سترګو زیریو محسوس مثال د سي دا هني واقعیت هم ده سړی مثلا د سترګو زیری کم سي ور پسې خپه یې خو دلته ما نور مسایل هم ورسره ویلي دي تللي دوستان تللي ملګري تللي وختونه نو دا ټول یعنی یوازې د الهام خبره نه و، الهام خو زه نه ورته وایم، زه ذهني حالت بولم، خو همدغه ذهني حالت کله کله داسې وي چې ذهن تازه وي، فکر پرانستی وي، نو بیا په هغه وخت کې د کلمات آسانه سره یو ځای کېږي چې هغه ته خلک الهام وایي. خو ما خپله تجربه دا ده چې دا د ذهن حالت ته که ذهن ستړی یا بوخت وي نو تخلیق زخته مشکل کېږي، سړی نشي کولی چې تخلیق په آسانه سره وکړي. نو نظمونو لپاره زه معمولا موضوع ټاکم، کار ورباندې کوم او بیلابیل توکي او برخې سره یوځای کوم او بیا بالاخره یو ورځ ورته کینم او لیکم یې، تغیرات هم پکې راولم. نو هغه داسې لکه هغه سړی چې په نقاشي په یوه ټوټه باندې فکر کوي چې مثلا یو څه شی رسم کړي، نو هغه طبعا سم لاسي نسي کولای شي یو څه رسم کړي، مثلا چای ډوډۍ خوري او راجک سي تختې ته ودرېږي او شی ورباندې رسم کړي، طبعا فکر ورباندې کیږي او بیا یو څه جوړیږي. اما غزل اکثره وخت لدی متفاوت وي. غزل فکر کوم د غزل لی وخو بدا د هغه د ذهن په جوړ حالت کې، د ذهن په پرانستې حالت کې ډېر سړی ترازی او لیکل ایسي.
لحمیم صاحب څخه بیا هم مننه. دوی د غزل په پرتله په نظم ډېر فکر کوي. د ګڼو کرکتونکو په باور نظم ډېر فکر ته اړ دی، ځکه چې د فکرونو او موضوعاتو په تسلسل ولاړ دی. خو هغه ښه غزل هم چې په خپل حمیم صاحب هم ډېر لیکلي، ممکن د بیا کتنې په وخت له ژور فکر پرته سم نشي. اوس هم یو غزل لرو، د امنی فنا غزل د دوی په شخ.
د اوخ کول جوهر می هنداره جوړه کړي، د اوخ کول جوهر می هنداره جوړه کړي، جانان دا مستا تصویر لپاره جوړه کړي، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه و حیران، دا چا اوس را نه مستا سندر مارا جوړه کړي، چستا مینه متا ته رسوی پروردگارا، منزل ته دسما څومره ښکلې لاره جوړه کړې، دا څوک مو خوشحالي په ماتمونو بدلوي، دا چا مو توره شپه د سپین سهاره جوړه کړې، دانه دانه دردونه مې لفظونو کې پیلي، دانه دانه دردونه مې لفظونو کې پیلي، غزل می د مات سره دا ناره جوړ کړي، فنا دی نه غزل نه تغزل سره آشنا و، فنا دی نه غزل نه تغزل سره آشنا و، فنا نستا خوږی مینه فنکار جوړ کړي، فنا نستا خوږی مینه فنکار جوړ کړي، د اوخ کل جوهر می هنداره جوړه کړي، جانان دا مستا تصویر لپاره جوړه کړي، زما خو به چوپتیا ته دیوالونه حیران، دا چا اوس را نه مستا سندر مارا جوړه کړي، دا چا اوس را نه مستا سندر مارا جوړه کړي.
لاغلی فنا څخه مننه چې دا شعری ازادي راډیو مجلې ته ثبت کړی را لېږلی.
ازادي راډیوي مجله په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ل ازادي راډیو
د خطاطۍ د هنر په اړه په کندهار کې د خطاطۍ هنر پیکه شوی او له دې هنر سره د خلکو لیوالتیا ورس تر بلې په کمیتو ده. د دې ولایت خطاطان وای د خطاطۍ لرغونی هنر چې سلګونه کلونه تاریخي مخینه لري د کارمندنې د نشټوالي او د حکومت د نه پاملرنې له امله د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دی. تفصیل د صادق رښتینی پراپور کې.
پنی د ختم کلو د ژغوس تر ډیره پکې سوي
ولته د یو هیواد څخه لانیان راتلله مشتابلو غانی او منظري چې شان به پراته چې هغه به اوغاو ته پیداو غوړانی ول او چې هغه ځای مطلق باندې مرڅخه هغه ته دیخي اوس
یو محل د کندهار شهر په بلابل برخو کې د خطاطي دکانونه په هر ګام کې لیدل کېدل. خو په دې ورستوي کې د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا ورس تر بلې کمیږي. رحیم الله احمد چې د تیرو شلو کلونو رئیس په کندهار کې د خطاطۍ دکانداري وای مخکې کلونو کې باید د موسسو د بیلابیلو پروژو او فعالیتونو لامل کاروبار شوو. د شاغل احمد په وینا هغه وخت کې باید په شونځیو روغتیايي مرکزونو دیوالي لوحو پوسټرانو او نور ځایونو کې خطاطۍ او رسامي کول. خو اوس د موسسو د کمیدو سره د دوی پر کاروبار هم ژوره غېسوي.
مخکې د موسساتو دغه کارونه به و چې په کلینیکانو او مکتبو کې به دوی دغه لیکایانې کول. مثال په ډول یو پروګرامونه به ورته جوړول چې په زمن کې به پوسټرانو او لوحو جې شان ته ضرورت و. نو اوس هغه د موسسات کارونه بنج په زموږ لاسي کار هم ورسره درېدلې دي او موږ دونه دغه نه لرو چې اوس موږ د خپل لاس څخه یو بل کار جوړ کو یا یو بل خواته ولاړ سو. نو زموږ کارو کې سب شدید از موږ غه یو هنر دی چې هغه هنر اوس ډیر دی خیر شاته ولیدل دي.
خطاطان وای د تیر جمهوریت پر مهال د کندهار په اطلاعات او فرهنګ ریاست کې د ښکلو هنرونو یو ټوله نه و چې رسامان و او خطاطان به پکې خپل آثار ننداري ته وړاندې کول. خو د نوو تاهولات په پایله کې د غټوله نمونه حل سو او اوس د خطاطۍ په برخه کې کوم ځانګړي نندارتونونه نه تر سره کیږي. د جاوید او سناولا په نمونه د کندهار دوه نور خطاطان د طالبانو له حکومتي چارواکو او کلتوري بنسټونو غوښتنه کوي چې د دې هنر د ژوندۍ ساتلو لپاره هڅه وکړي او د غوی لپاره داسې پروګرامونه او نندارتونونه برابر کړي چې د کندهار په ځوانانو کې د خطاطۍ په هنر کې لیوالتیا بیرته راژوندۍ کړي.
د چاپی خدمات وس ستډیر دي د چاپی لیکنې د مثال یا د چمکپټي د پرندارو خلک لیکنې مثال یا د کمپیوټري لوحې مثال خلک یې جوړي په دزمش پر لاسیکای د ارګیزا یې ډیره کړې. د دولت سوم دغه خواهش دي چې مثال دغه خطاطان او ته مثال یو دغه سده یو نندارتون و د خطاطان تشویق سي
چې زمرد لپاره یو نندارتون جوړ کړي چې هغه موږ وکولای شو چې موږ هغه خپل کلی اثر چې دی هغه وړاندې کوو نندارتون ته تر څو زموږ اثر بازار پیدا کړي.
په عین وخت کې د کندهار پوهنتون استاد او لیکوال حیات الله رفیقی وایي د عصري ټکنالوژي وسایلو د خطاطۍ په هنر منفي اغېز کړي او د کمپیوټر له لارې د ډیزاین او لیکونو د اسانتیا وو له رامنځته کېدو سره ډېری خلک اوس چاپي ډیزاین ته مخه کوي چې له امله د خطاطانو کارونه ساده شوي او د دې هنر په وړاندې د خلکو لیوالتیا هم کمه شوي.
دا چې ډېر موږ شغت غټ خلک لرو چې یو ورکه هم د پښتو نوښت کولای نشي په لاس باندې هغه دا کار مشتاسه په کمپیوټر باندې دی او دا لوی نخزه رسول دی. د بل اړخ سره که مشتاسه ګورو د زموږ د خلکو یا د ځوانانو هغه تشویق چې دی په خوات رو هغه شوک چې د خط سر درو دی متاسفانه هغه اوس به په سپر کې ځو دی.
خطاطی په کندهار کې یو لهغو لرغونو هنرونو ګڼل کیږي چې د تاریخي روایتونو لمخې څبان دي زر کال مخې نه لري. نستالیک سولوس نسخه شکسته کوپی اخباری او دیوان هغه خطونه دي چې د کندهار په سیمه کې تر ټولو زیات کارول کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې خطاطان له چارواکو غواړي چې د خط هنر ته توجه وکړي، د دوی آثار او تنندرتونونه پرانیسي او د دوی د هنر رشد ته زمينه مساعده کړي. د خطاطی هنر په افغانستان کې د اسلامي فرهنګ ژورري شلري. په تیرو پیړیو کې به خطاطان قرآن کریم خطاطی کاوه او دغه خطونه مختلف ډولونه لرل لکه نسخ، سلس، نستعلیق او کوفی خط. د هر یو بیل شکل لري. مثلا کوفی خط هندسي ډول دی، نستعلیق د شیرونو د لیکلو لپاره پکاري ده، په سلس خط په جمعاتونو او زیارتونو کې لیکنه کیږي او په نسخ چې واسه او ساده دی تر ډیره قرآنی کریم لیکل کېده.
د
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه آریانا سعید یم او تاسو د سندرو ملمانه د خبرونه اوریدونکو یاست. دوستانو، او دا هم ستاسو لپاره زما ډالۍ ده.
هو غم کوم تمې سنم، غم کوم تمې سنم، غم کوم تمې سنم، غم کوم تمې سنم، د چیر زای مینې زما زما د
افغانستان پیشندل شوی سندرخاړی آریانا سعید د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړه. هغه چې دا معتبره جایزه د دوبی د عرب ضیافه په اتم نړیوال فستیوال کې اخیسته د سیشن بی پورس اساجرادو ته وویل، هڅه کوي د خپل موسیقي او فعالیتونو لاري د افغانستان د شزو ژغوسی. یو شمیر د شزو د حقونو فعالانی وای چې د دې جایزه اخیستل د څرګندوی چې د افغانستان شزي ان په سختو شرایطو کې هم کولای شي وڅلیشي اپنړیواله کچاخي سمنی ووسی. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځنګړي ډول د ښځو له حقوقو د سرغړونو په فضا کې په داسې حال کې چې افغاني ټولنه له موسیقي او سندرو به برخه ده، یو افغاني سندرغاړي نړیواله جایزه وګټله. آریانا سعید چې د افغانستان د هنر او موسیقي یو پیژندل شوی نوم او څېره ده، تازه په دوبی کې په یو لړ مراسمو کې د ممتاز عرب په نوم معتبره جایزه تر لاسه کړه. د افغان خزو او انجونو د حقونو د ملاتړ او افغان سندرغاړي د سیشن به پورز ازادي رادیو ته وویل چې د خزو پر وړاندې د سختو محدودیتونو سربیره د خپل موسیقي او فعالیتونو لاره هڅه کوي د افغان خزو غږ ووسی.
افغان شده ده تعصب ده حاکمانو لخوا له هر خوا ځورول کیږي، خو د زخمی وجود او ټپی روح سره بیا هم نه تسلیمیږي. نن زما ژغ د افغانستان د ملت ژغ دی، د هغې دردېدلې ښځې ژغ دی چې پر مخ یې ټولې دروازې تړل شوي دي. که ښوونځي او پوهنتونونه ورباندې بندېږي، خو زموږ ارمانونه به هر خنډ مات کړي. باور لرم چې موږ د افغانستان ښځې به ازادي تجربه کړو، که د سندرو له لارې وي او که په نورو برخو کې.
د عرب دیافا نړیوال فیستیوال هر کال په متحده عربي اماراتو کې جوړیږي او د هنر، موسیقي، ورزش، کلتور او په ټولنیزه برخه کې له وتلو شخصیتونو څخه ستاینه کوي. آرینا سعید دا جایزه د هغې د هنري او ټولنیزو فعالیتونو او اغیزناکو پیغامونو له امله ورکړل شوې ده. د یوې پیژندل شوې هنرمندې په توګه ګڼې هنري کړنې ترسره کړې او په وینا یې د موسیقي له لارې مبارزه یې لا هم روانه ده. د ښځو د حقونو ډېر فعالان نوموړي ته د دې جایزې د ورکړې هرکلی کوي. ماریا نوري د ښځو د حقونو یوې فعالې ازادي راډیو ته وویل،
دا جایزه د افغانستان د ټولو ښځو لپاره یو لوی ویاړ دی. دا د افغان ښځو د ځواک څرګندونه کوي، په ځانګړي ډول په دې حساسو حالاتو کې. دا جایزه د نړیوالو پام د ښځو وضعیت را اړوي او هر ګام په دې برخه کې ډېر ارزښت لري.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله پریسا مبارز د آرینا سعید دا بریا د افغان ښځو د وضعیت په اړه د نړیوالو د پام جلبولو په برخه کې ارزښتناک بولی.
دا د ټولو افغان ښځو لپاره ویاړ دی، په داسې حال کې چې ښځې په هیواد کې له خپلو ټولو انساني حقونو بې برخې دي. موږ داسې هڅاندې او وړ ښځې لرو چې د ښځو د حقونو د دفاع لپاره په نورو هیوادونو کې کار کوي او لاسته راوړنې لري، که په هنري ټولنه کې وي یا د ښځو د حقونو د فعالینو په ډګر کې.
آرینا سعید داسې مهال د ممتاز عرب نړیواله جایزه ترلاسه کړې چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د امر بالمعروف او نهی عن منکر په نوی قانون کې د ښځو غږ او رت بللی دی. د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې پر ښځو او نجونو باندې د تعلیم، کار او ټولنیزو او سیاسي فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولي دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د دې اونۍ ادبي راډیو مجله رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بیا مو خدای مل.
ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، زوان دې اوي ځان وینم وای پښند سروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي، ستی پر عاشقان وینم مست خاروي. اور بل دے دستا دمنے اور سن میرا باندے بل دے دستا دمنے اور سن میرا باندے بل دے پر ہر میں تزڑ سر شکنا وے پکٹا روئے ستی پر عاشقان بنمے مست خاروئے ستی پر عاشقان بنمے مست خاروئے عاشقی غم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے ماول دل استر کے تیار گزارے بم دے تب بن جو